د کابل په وخت ماښام 6 بجې سوې. السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تاشکند په نړیوال کنفرانس کې د ګډون په موخه نن ازبکستان ته ورسېد. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غواړي د سولې په اړه طالبانو ته وړاندې سوې وروستۍ طرحه باید له دغې جرګې سره شریکه سي. ایران د امریکا د ملي امنیت د نوي سلاحکار په توګه د جان بولټن پر ټاکلو انتقاد کړی. د ازادي راډیو د ماښامنۍ نیم ساعت خبری مجله ز فریبا زاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. پر دې راپورونو سربیره نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو پیل فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونه کوي.
اوریدونکو ستړم سه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ازبکستان کې د افغانستان پر سوله د خبرو لپاره د هغه هیواد پلازمېنې تاشکند ته رسیدلی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس د جرمني د پوځیانو د ماموریت په اړه خبرې کړي دي. د بغلان د برېښنا رئیس وایي په دوشي کې د برق د یوې پایې پر جوړولو کار روان دی. او سپین مڼې وایي د امریکا جمهور رئیس امر کړی چې په سیاتل کې د روسیې سفارت وتړل سي. خوی خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ازبکستان کې د افغانستان پر سوله د خبرو لپاره نن د هغې هیواد پلازمېنې تاشکند ته ورسېد. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی غنی په پیل کې د ازبکستان له جمهور رئیس سره ګوري او سبا رسمن د تاشکند په نړیواله غونډه کې ګډون کوي او وینا ورته کوي. په تاشکند کې د افغانستان پر سوله په نړیواله غونډه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیه، د بهرني سیاست مشر او د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي برخه لري. د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند د دفتر سرپرست نن په کابل کې خبري رسنیو ته وویل
نتیجه مهم این کنفرانس این خواهد بود که ما بتونیم یک اراده جمعی را شکل بدیم که ما چطور میتونیم با هم در برابر تروریسم، اقتصاد جرمی، مافیا، مواد مخدر مبارزه کنیم.
شاه حسین مرتضوی وایي چې په دغه نړیوال کنفرانس کې به د یوې سیمه ییزې اجماع پر بنسټ کولو بخصوصي تر څو د تروریزم پر ضد، د مافیایي شبکو او د مخدر موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې لارې چارې ورباندې غور کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې د جرمني د دفاع وزیر سره په کتلي او په افغانستان کې د جرمني د پوځیانو د ماموریت او همکاري په اړه خبرې کړې دي. د اجرایه ریاست د خبر پاڼې په حواله ښاغلی عبدالله ویلي له جګړې د یو شمېر هیوادونو ملاتړ د جګړې د دوام سبب دی او ځینې هیوادونه باید په دې ارتباط خپلې کړنلارې بدلې کړي. په خبر پاڼه کې د کوم ځانګړي هیواد یادونه نه ده سوې. د جرمني د دفاع وزیر له عبدالله عبدالله سره تر کتنې مخکې په بلخ کې د 209 شاهین قول وردو له قومندان سره په کتنې کې ژمنه کړې چې هیواد به یې ډېر ژر یو شمېر پوځیان افغانستان ته واستوي. د دې پوځیانو شمېر او افغانستان ته د هغوی د تګ دقیقه نېټه نه ده څرګنده سوې. جرمني په افغانستان کې د ناټو تر قومنده لاندې 980 پوځیان لري. د بغلان د برېښنا رئیس سلطان محمد عزیزی وایي د کابل ښار د برېښنا پر هغه پایه چې پرون په دوشي ولسوالۍ کې والوزول سوا کار پیل سوی. په دوشي کې د برېښنا پر پایه د چاودنې له امله د کابل ښار په ډېرو سیمو کې له تېر شپې راهیسې برق نسته. سلطان محمد عزیزی نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پایه د جوړولو لپاره کار روان دی. د بغلان پولیسو ویلي تېره شپه یو بل مشکوک سړی نیولی چې په چشمه شیر سیمه کې هم د برېښنا د بلې پایې د الوزولو لپاره تیاری درلوده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن تر غرمې مخکې د پنلونو او تعمیراتي موادو د جوړولو یو فابریکه پرانیسته. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر نن وویل چې تر دې وروسته به د افغانستان کوچنیان مجبور نه وي چې تر لمر لاندې سبق ووایي او ژمنه یې وکړه چې د تعلیم ښه شرایط په زده کوونکو ته برابر سي. د رپورټونو په حواله په افغانستان کې سلګونه ښوونځي ودانۍ نه لري. د افغانستان معارف وزارت وایي سږ کال به 1,000,000 نویو زده کوونکو ته تعلیمي امکانات برابر کړي. د بریتانیا د دفاع وزیر ګیون ویلیامسن نن وویل چې زیات هیوادونه په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه متحد نظر لري او د غرب د ویشلو لپاره د روسیې د هڅو مخالفت کوي. ګیون ویلیامسن نن په استونیا کې خبریالانو ته وویل
President Putin's actions is to drive wedges. It is to drive division.
دی وی د جمهور رئیس پوتین هڅه دا چې اختلافات رامنځته کړي. هغه غواړي چې برېټانیا له خپل متحدانو سره جلا کړي. د روسیې یو بخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغلور یولیا سکریپال د مسمومیدو لامل په حساس وضعیت کې او لا هم په روختون کې بستر دي. د یو بل خبر لمخې سپینې ماڼۍ نن ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ امر کړی چې په سیاتل کې د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت بند سي او د روسیې لسګونه استخباراتي مامورین باید له امریکا وایستل شي. رپورټونه وایي چې شایي 60 تنه روسان پر دې اساس له امریکا وایستل شي. د جرمني خبري رسنیو هم نن وویل چې په برېټانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو له پیښ سره په تړاو د څلورو روسي ډیپلوماتانو د شړلو پلان لري. د چک جمهوریت صدر اعظم تیره اونۍ ویلي و چې په خپل هیواد کې د روسیې د یو شمېر ډیپلوماتانو د ایستلو په اړه به نن پریکړه اعلانوي. او د پاکستان پولیسو دولس تنه په دې تور نیولي چې یوه سړي ته یې سپارښتنه کړې وه چې د هغه پر خور د جنسي تیري د غچ اخیستلو لپاره پر یو بل نجلۍ تجاوز وکړي. د پنجاب په پیر محل سیمه کې د پولیسو یو مامور رحمت علي ویلي چې د کلي د شورا یا د جرګې د غړو په ګډون یې دولس تنه له دې عمله نیولي دي. د هغه په وینا د تیري کوونکي چې وسیم سید نومیږي کورنۍ تر پیښې وروسته د قرباني شوې نجلۍ له کورنۍ څخه معذرت غوښتی و او دا وړاندیز یې ورته کړی و.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په موخه نن ازبکستان ته ورسید. د ولسمشر مانی سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی د تاشکند غونډې په اړه وویل
نتیجه مهم این کنفرانس این خواهد بود که ما بتونیم یک اراده جمعی را شکل بدیم که ما چطور میتونیم با هم در برابر تروریسم، اقتصاد جرمی، مافیا، مواد مخدر مبارزه کنیم.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي د سولې په اړه طالبانو ته وړاندې سوی ورستۍ طرحه باید له دغې جرګې سره شریکه سي. د دې جرګې لومړی مرستیال همایون همایون
حکومت باندې مې غږ دا دی چې کومه طرحه چې تاسو طالبانو ته ورکړې هغه د ولسي جرګې سره شریکه شوې نه ده. بناءً د اکثریت وکیل صاحبانو دپاره دا د منلو وړ طرحه نه ده.
دا به هم واوري چې ایران د امریکا د ملي امنیت د نوي سلاحکار په توګه د جان بولټون پر ټاکلو انتقاد کړی دی. د نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په موخه نن ازبکستان ته ورسید. د جمهور ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې د دې کانفرنس په څنډه کې به ښاغلی غنی د ازبکستان له ولسمشر، د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر، د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر او یو شمېر نورو ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره وګوري. بلخوا اجرایه رئیس عبدالله وایي چې د تاشکند کانفرنس به د افغان سولې او سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې مرسته وکړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاشکند کانفرنس به سبا سه شنبه د درویش هیوادونو د استازو په برخه خیستنې د ازبکستان په کوربتوب د یوې ورځې لپاره جوړ شي. د جمهور ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی د دوشنبه په ورځ مازیګر په یوه خبري غونډه کې په کابل کې ویل چې د ازبکستان او افغانستان ولسمشران به د دې کانفرنس لومړني ویناوال وي. د هغه په خبره د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه، جرمي اقتصاد او په سیمه ییزه همکاري به په دې کانفرنس کې بحثونه وشي.
دا کانفرنس به په رسمي ډول سبا د افغان او ازبکستان ولسمشرانو په وینا پیل شي. د دې کانفرنس مهمې پایلې به دا وي چې موږ وتوانی کو د سیمې او له سیمې بهر یوه ګډه اراده رامنځته کړو چې څنګه کولی شو ټول د تروریزم، جرمي اقتصاد، مافیا او مخدره موادو په وړاندې مبارزه وکړي او څنګه کولی شو چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې سیمه ییزه همکاري رامنځته کړو.
د خاغلی مرتضوی په خبره د دې کانفرنس لپاره دوه وړاندې به نن شپه افغان ولسمشر د ازبکستان له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا خبري وکړي. د جمهور ریاست د سرپرست ویان پر وینا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر، د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي، د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا له ځانګړي استازي او د یو شمېر نورو هیوادونو له استازو سره ملاقاتونه د ولسمشر د سفر اجنډا جوړوي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا ویلی چې د تاشکند په کانفرنس کې بعد افغان سولې په اړه هم بحثونه وشي. له طالبانو سره له شرط او قید پرته د خبرو لپاره چمتووالی او د یو سیاسي جریان په توګه د طالبانو منل د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی مهم وړاندیزونه یادیږي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس وایي د تاشکند کانفرنس به د افغانستان د سولې او سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې همکاري وکړي. عبدالله عبدالله د دغه کانفرنس خو نتیجو ته د هیله مندۍ تر څنګ وایي په دغه کانفرنس کې به طالبانو ته د افغان حکومت په اعلان شوي وړاندیزونو خبرې وشي. ښاغلي عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې له پیل مخکې رسنیو ته وویل دا مهم سیمه ییز او نړیوال کانفرنس دی چې په کې به د افغانستان د سولې تر څنګ په سیمه ییزه همکاري هم تمرکز وشي.
دا مهم سیمه ایز او نړیوال کانفرنس دی او هیله مند یو چې دا کانفرنس د کابل پروسې موضوعاتو ته له دوام سره مرسته وکړي. په همدې ډول د سولې او ثبات ټینګښت ته د افغانانو له ارمانونو او سیمه ایزې همکارۍ سره مرسته وکړي.
خو د نړیوالو چارو کارپوه سید خالد سادات وایي په دغه کانفرنس کې ښایي په ټولو هغو موضوعاتو خبرې وشي چې د کابل پروسې په دویمه غونډه کې پې د سیمه ییزې همکارۍ په ډیرېدو خبرې شوې وي. د هغه په وینا د تاشکند په کانفرنس کې به روسیه د هغو اندېښنو په اړه هم واضح پیغامونه او ځوابونه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د امریکا د حضور او منځنۍ اسیا په اړه یې لري.
و امریدل چې سبا به د تاشکند نړیوال کانفرنس رسما پیل سي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکې ناامنۍ څخه په ویره کې دي، نو ځکه یې هڅې دا دي چې له افغان سولې سره صادقانه همکاري وکړي. آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستاني چارواکي چمتو دي چې د افغانستان د مسایلو په اړه روسانو ته قناعت ورکړي. له ښاغلي صدیقي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې یې د تاشکند د غونډې د اهمیت په اړه پوښتلی دی.
روسانه سره ډېر نږدې اړیکې لري. بلاخره تاشکند کوی سي چې روسانه باندې په یو نحوه باندې هغوی ته دا مخفوره ورکړي چې په افغانستان کې د سولې په موجودیت باندې د افغانستان په امنیت کې دلته آسیای میانه لپاره بیا خاصه تاشکند لپاره مؤثر وخت کېدی سي، هم د ولس لپاره هم د حکومت لپاره.
افغان ولسمشر د فبروري په 28مه د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې طالبانو ته واضح او له قید او شرط پرته وړاندیزونه درلودل. په دغه غونډه کې به د ولسمشر وینا په کومو ټکو راوڅرخیږي؟
د ولسمشر غاک به دا وي چې زموږ ټول همسایه ملکونو نه غوښتنه مو دا ده چې د سولې په اړه د موږ سره د صادقانه همکاري وکړي، نه دا چې موږ سره د پالیسۍ او ډیپلوماتیک منفي ډیپلوماتیک همکاري موږ سره وکړي. دا په دې معنی چې یو خاطر مونږ ته وایي چې مونږ د سولې په اړه همکاري کوو او د دې په څنګ کې مخالفین سره مستقیم او غیر مستقیم هغوی همکاري کوي. لکه څنګه چې روسان دا خبره ډېر په ډار سره او په ډېر بجرا سره دوی دا خبرې وکړې چې مونږ د طالبان سره په تماس کې یو، نو غوښتنه مو د ولسمشر نه مداره چې په دغه وخت کې ډېر په صراحت او په ډېر قاطعیت سره د ووایي چې هغه همسایه ملکونه چې هغوی طالبان سره همکاري کوي او د دې په څنګ د افغانستان په امورات کې مداخلې کوي، یو نیم نمونه ذکر کی او دپ څنګه اسناد هم ارا کی او دپ څنګه ټول افغان ملکونو نه خاګو کی چیرې په افغانستان کې څومره د اور لمنه څومره د لاس وهنه پکې کیږي او موږ هم را یمون افغان ملکونو هم پدې کې اپا من پات کیږي. آسیا میرا د روسانه سره خمر فورور کی چې د افغانستان په مراد کې مثبت مداخله وکي، د افغانستان د قانون اساسي په چوکاټ د حکومت په طریقه باندې همکاریان وکي.
د دې غونډې ګډونوال به طالبانو باندې فشار راوړي یا د طالبانو ملاتړ به دې ته وهڅوي چې وسلوال طالبان سولې ته راضي کړي؟
زه فکر کوم دلته به دوه خبرې، هم دا چې په طالبانو باندې به یو غیر مستقیم فشار وي. دا په دې معنی چې غیر مستقیم په دې معنی چې هغه همسایه ملکونه چې طالبان سره همکاري کوي هغوی د طالبانو د همکاري نه د لاس وهنه وکي، یعنی لاس یې واخلي. و هغه طالبان چې هغوی جنگ غواړي بغیر قید شرط، او هغه طالبان که چیرې هغوی جنگ غواړي د هغوی په مقابل کې به لکه څنګه چې هغوی موقف ګیری کیږي هماغسې عمل بالمثل د هغوی په مقابل کې به اجرا کیږي.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي د سولې په اړه چې کوم نوې طرحه د حکومت لخوا طالبانو ته وړاندې شوې باید له دغې جرګې سره شریکه شي. د ولسی جرګې غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې په هیواد کې پر سولې او امنیت بحثونه وکړل. دوی ویل طالبانو ته د حکومت له لوري وړاندې سوې طرحه د افغانانو نظر نه بلکې یوازې د حکومت غوښتنه ده. په ورته وخت کې ولسمشري مڼۍ وایي د دې طرحې په اړه د ټولنې له ټولو قشرونو سره خبرې سوې دي او د سیمې او نړۍ په کچه ملاتړ لري. خان محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
وسلوالو طالبانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې اړوند د نوې طرحې له وړاندې کولو وروسته ولسی جرګه وایي دغه طرحه ورته د منلو نه ده او باید له ملي شورا سره شریکه شي. د ولسی جرګې غړو د دوشنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې تر ډېر ځای په هیواد کې پر سولې او وروستیو ناامنیو بحثونه وکړل. د دغه جرګې لومړی مرستیال حماین حماین چې په دې ورځ یې د جرګې مشري کوله وویل
حکومت باندې مې غږ دا دی چې کومه طرحه چې تاسو طالبانو ته ورکړې هغه د ولسي جرګې سره شریکه شوې نه ده. بناءً د اکثریت وکیل صاحبانو دپاره دا د منلو وړ طرحه نه ده او حکومت به هر څه عاجل خپله طرحه پارلمان ته راولېږي تر څو د وکیل صاحبانو د نظر نه وکتلی شي په هغې کې کوم نواقص چې پکې موجود دي هغه پکې د منځه لاړ شي او کوم مسایل چې نور ور جمع کوي هغه پکې ذکر شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سکم دوه میاشتې مخکې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې طالبانو ته د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړه. له طالبانو سره بې قید و شرط مذاکرات، اوربند، د دوی د زندانیانو خوشی کېدل او د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو په رسمیت پیژندل د دغې طرحې عمده برخې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت دغې طرحې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. بلخوا د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په یوې ناسته کې د دغو اندېښنو په اړه وویل
د افغانستان د ولسمشر لخوا چې د سولې طرحه وړاندې شوې دا طرحه کورنۍ اجماع لري. په اړه یې د ټولنې له ټولو قشرونو سره خبرې شوې او په هیواد کې دننه او بهر یو ټولیز ملاتړ لرو. دا د طالبانو لپاره یو طلایي فرصت دی. تمه ده طالبان خپل رسمي دریځ څرګند کړي او که مخالفت ورسره وکړي نو په انزوا کې به پاتې شي.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال ښاغلی همایون وایي د سولې دغه طرحه چې افغان حکومت طالبانو ته وړاندې کړې د افغانستان د خلکو نظر نه بلکې یوازې د حکومت غوښتنه ده او د ولسی جرګې اکثرو غړو ته د منلو نه ده.
بیا هم د افغانستان د سولې پر موضوع تم کېږو. د امریکا د ملي امنیت شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په ترڅ کې له حقاني شبکې سره هم د افغانستان د سولې د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو د وړاندیز ملاتړ کوي. د شبکې چې امریکا یې تروریستي شبکه بولي او هم هغه په افغانستان کې امریکایي او د ایتلاف نورو ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو په اړولو تورنه سوې ده. په دې اړه نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې په وروستي وړاندیز کې ټول هغه مخالف وسله والې ډلې شاملېږي چې د افغانستان په جغرافیه پورې اړه لري نه بهرنۍ ترهګرې ډلې. دغه څرګندونې د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وینده وخان مینهپال نن ازادي راډیو ته د هغه راپور په غبرګون کې وکړې چې واشنگټن ټایمز ورځپاڼې نن خپور کړی او د حقاني شبکې په ګډون طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د خبرو له وړاندیز څخه د امریکا د ملي امنیت د شورا د چارواکو د ملاتړ خبره شوې ده.
په دې طرحه کې یوازې هوټلو ته د سوري ځای نشته چې هغه د افغانستان په جغرافیه پورې تړلې نه وي. بهرنۍ توریستي ډلې دي نور ټولې هغه ډلې چې غواړي سوله وکړي د افغانستان حکومت ورسره د سولې اراده لري او د سولې اعلان یې ورته کړی.
واشنگټن ټایمز ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته په وروستي سفر کې په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې خبر اعلان ته ویلي چې موږ باید د حقاني شبکې په ګډون له ټولو هغو ډلو سره د سولې خبرې وکړو چې سولې ته لیواله دي. د راپور له مخې د امریکا د ملي امنیت د شورای و لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې واشنگټن به د افغانستان د حکومت او د ټولو هغو ډلو چې چمتو دي سوله وکړي ملاتړ وکړي. دغه چارواکي د یکشنبې په ورځ دې ورځپاڼې ته وویل چې زموږ افغان هیدین په دې باور دي چې د لسیزو جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې بهیر به هله اغیزمن وي چې د حقاني شبکې په ګډون د طالبانو ټولې سوله غوښتونکي ډلې پکې شاملې شي. د افغانستان د چارو کارپوهان هم له دې خبرې سره موافق دي چې د سولې پروسه به هله مثبته نتیجه ورکړي چې له توپیر پرته ټولې هغه مخالفې ډلې پکې شاملې شي چې په افغانستان پورې تړلې دي. یو له دغو کارپوهانو کبیر رنجبر دی چې په وینا یې د سولې له بهیره د یوې یا څو ډلو څنګ ته کول به جګړو ته د پای ټکی کښېنږدي.
حکومته مخصوصا دغه درې مهمې ډلې چې هغه د پېښور شورا ده، د کویت شورا ده، او د حقانی دله ده چې د سولې په مذاکراتو کې ګډون وکړي یوه هم ګوشه پاتې شي دغه حالت به ادامه لري او هیڅ اغیزه به ونه کړي. د دې لپاره چې هلته خو هغه سازمانګي د پردیو ده په عین پلانونه به بیا د همغو خلکو لخوا عملي کیږي مګر د بل بیرغ تر لاندې.
واشنگتن په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د حقانی شبکې د شاملې دوه ملاتړ په داسې حال کې کوي چې دغه ډله په دې تورنه شوې چې په دې هیواد کې د امریکا او د متحدینو ځواکونو ته تر ټولو زیات تلفات هم دې ډلې اړولې دي. دغه راز حقانی شبکه چې امریکا یې تروریستي شبکه بولي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې پر پاکستان ډېر فشار د همدې شبکې له پلوه راوستل شوی دی. واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې د دې شبکې او نورو هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي په افغانستان کې حمله ترسره کوي. د امریکا د ملي امنیت د شورا دغه چارواکي دا هم ویلي چې د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ له اعلان و میاشتې وزي خو تر اوسه پاکستان په دې برخه کې هغه څه جدي ګامونه چې امریکا یې ترې غواړي نه دي پورته کړي. امریکا د دغه نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې پر پاکستان د فشارونو په ترڅ کې له دې هیواد سره د شاوخوا دوه میلیارډ ډالرو مرسته بنده کړې او هم ورسره امنیتي همکاری درولې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دغه چارواکي واشنگتن ټایمز ته ویلي چې د اسلام آباد په وړاندې نور اقدامات هم په پام کې دي خو هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. له حقانی شبکې یا د دې شبکې له ځینو عناصرو سره د سولې د خبرو مسله داسې مهال مطرح کیږي چې تر اوسه طالبانو د افغانستان د حکومت له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز ته نه د هو او نه د رد ځواب ویلی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ تپه دولس اشپژنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه سپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري او کچیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ راپورونه او خبرونه زموږ پر ویبپاڼه هم ګورئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د افغانستان انتخاباتو ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه او سیاسي ګوندونه وایي د انتخاباتو د دقیقې نیټې نه اعلان او په وړاندې ګڼو خنډونو اندېښمن کړي دي. دوی چې نن یې د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې د موجودو ستونزو په اړه اندېښنې او خپل وړاندیزونه د یوه خبري کنفرانس له لارې اعلان کړل وایي د راتلونکو انتخاباتو د مهندسي کېدو هڅه کوي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره کارونه په ښه توګه روان دي او شفافو انتخاباتو لپاره قوي اراده موجوده ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي خلک او سیاسي ګوندونه د انتخاباتو ځنډ د رای ورکولو د مرکزونو امنیت د استخدام غیر شفافې پروسې او د ګوندونو د څار کمې ونډې اندېښمن کړي دي. دغه بنسټ چې د دوشنبه په ورځ د هیواد د بیلابیلو ګوندونو لاستاو سره ګډه خبري غونډه لرله وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پکار ده چې د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره مسلکي چلند وکړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده وایي که مسلکي چلند ونه شي په روان کار کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ناشونی دي.
تر کنار دې چې شعار انتخاباتي میده اینا عملا
دی وی د دې ترڅنګ چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو شعار ورکوي باید عملا زمینی او سرچینه هم برابر کړي چې کار ترسره او مونږ د دغه سرګردانې نه ووزو. مونږ اندېښمن یو او باور نه لرو چې پر روان وضعیت کې سږ کال د منلو وړ او شفاف انتخابات ولرو. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني اعلان شوي نیټې له مخې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د روان کال د سرطان د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا تېره میاشت وویل د تخنیکي او تدارکاتي ستونزو له امله دا انتخابات په لږ ځنډ سره ترسره کیږي. په انتخاباتو د څار بنسټونه له ډلې ټیفا وایي انتخابات ځکه ځنډېدلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو کارونو باور جوړونې مقرریو او ګڼو نورو برخو کې پاتې راغلی دی. خو د دغه کمیسیون یو غړی معزالله دولتي وایي د انتخاباتو لپاره زیات کار شوی او ډیر ژر به یې دقیقه نیټه هم اعلان شي.
قرار ای هست کی کمیسیون مستقل انتخابات روی
دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو رښتینې تاریخ په لټه کې دی. کارونه یو په بل پسې ترسره کیږي. په پام کې ده چې په نږدې وخت کې دا ټول کارونه د خپلو انتخاباتي شریکانو یعنې د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو سره شریک کړو او انشاءالله ورسره به نیټه هم اعلان شي.
انشاءالله وخت اعلان خواهد شد.
دغه کمیسیون وایي د رایې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د روانې حمل میاشتې په 15 نیټه پیلېږي. خو د انتخاباتو د پروسې ناظر جانداد سپینغر وایي د انتخاباتو لپاره نه حکومت او نه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لازم کارونه کړي دي. ښاغلی سپینغر ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د روان پڅ بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو، عامو خلکو او په انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره باید د کمیسیون لخوا جدي کارونه ترسره شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله موضوع راخلو. ایران د امریکا د ملي امنیت نوي سلاحکار په توګه د جان بولټن پر ټاکلو انتقاد کړی او هغه د امریکا لپاره د شرم خبره یاده کړې ده. جان بولټن چې تېره اونۍ د ولسمشر ټرمپ د مایک ماستر پر ځای د ملي امنیت نوي سلاحکار وټاکه، ویل کېږي پر عراق د امریکا د پوځي حملې سخت ملاتړی و او هم په ایران کې د رژیم د بدلېدو غوښتونکی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایرانی و جک پوری چارواکی د ملي امنیت د سلاحکار په توګه د جان بولټن د ټاکلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر پریکړې انتقاد کړی. دغه اقدام د شرم وړ بللی او ویلي دی چې هغه د دې نښه ده چې واشنګټن د تهران د رژیم د بدلېدو په تمه دی. د بولټن یو ویان دغه څرګندونې رد کړي او هغه تبلیغات بللی دي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شمخاني د بولټن په اړه دغه څرګندونې هغې غونډې ته په اشاره کړي چې په 2018 میلادي کال کې د ایران د مخالفې ډلې مجاهدین خلق لخوا جوړه شوې وه او هغه پکې ګډون کړی و. هغې ډلې چې د ایران د رژیم د پرځولو لپاره یې له څو لسیزو راهیسې سیاسي او وسلواله مبارزه مخته وړې ده. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس د ښاغلي شمخاني له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي ظاهرا د ستر ځواکمن متحدو ایالتونو لپاره د شرم وړ خبره ده چې د ملي امنیت سلاحکار له یوې تر روسي ډلې پیسې ترلاسه کوي. په راپور کې نه دي ویل شوي چې هغه د دې ادعا د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي که نه، خو مجاهدین خلق ډلې دا رد کړي چې بولټن یا بل امریکایي چارواکي ته پیسې ورکړي دي. دغه راز د ایران د پارلمان د ملي امنیت او د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې ویان حسین نقوي حسینی د یکشنبې په ورځ نیمه دولتي خبري آژانس اسنا ته وویل چې د بولټن او دغه راز د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د سی آی ای د پخواني مشر مایک پومپیو ټاکنې دا ثابتوي چې د امریکا نهایي هدف د ایران د رژیم ړنګول دي. بولټن چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، په خوا د ایران د رژیم د بدلېدو غوښتنه کړې وه او همې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 میلادي کال له اټومي تړون سره مخالفت څرګند کړی و. په 13 جولای میاشت کې په پاریس کې د مجاهدین خلق د ډلې لخوا جوړ شوې غونډې ته بولټن په وینا کې هیله څرګنده کړه چې د ایران رژیم به تر 2019 میلادي کال پورې نسکور شي. نه شپېته کلن بولټن د جمهوري غوښتونکو د ګوند بهرني سیاست یوه مهمه څېره ګڼل کېږي. هغه د ایران او شمالي کوریا په وړاندې د مخنیوي لپاره د پوځي حملې ملاتړ کړی دی. داسې ښکاري چې بولټن چې د جمهوري غوښتونکو درې مخکینیو ولسمشرانو په دورو کې د کار تجربه لري، د ایران په اړه یې نظریات د ولسمشر ټرمپ له دریځ سره چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو راهیسې غوره کړی اړخ لګوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره. ایا پوهیدئ چې په آرام سمندر کې د غورځول سویو کثافاتو اندازه د فرانسې د خاورې په اندازه ده؟ نور بلا اسمت سروانه واورو.
ایا له دې خبرې است چې په آرام سمندر کې د غورځول شویو پلاستیکونو او نورو خځلو یا کثافاتو اندازه به څومره وي؟ میل آنلاین ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي چې په آرام سمندر کې غورځول شویو کثافاتو د فرانسې د خاورې هومره ساحه ډکه کړې ده. د هوا له لارې له اخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې د امریکا د کالیفورنیا په لویدیځ کې په سمندر کې 9000 ټنه پلاستیک اچول شوی دی. دا اندازه تر پخواني اټکل 14 ځلې زیاته ده. له دې داسې ښکاري چې په دې سیمه کې تر هغه څه چې مخکې څېړونکو اټکل کاو خورا زیات پلاستیک کوټه شوي دي. څېړونکي وایي چې له دغو کثافاتو څخه وتونکي زهرجن یا ټاکسیک مواد کبانو ته انتقالیږي او کله چې انسانان د کب غوښه خوري انسان ته لیږدي. ډاکټر لورنت لیبرتن چې د دې پروژې یو له دوو لیکوالو څخه دی میل آنلاین ته ویلي په پاسیفیک یا آرام سمندر کې د کثافاتو د لوی ډیران د هوایی او کالیفورنیا ترمنځ موقعیت لري. څېړونکي وایي چې د دې ډیران په سلو کې 99.9 پلاستیک دی. دوی دغه راز وایي چې 1,800,000,000 پلاستیکي ټوټې د اوبو پر سر لامبوزنې دي.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. د نن ورځې د خبرونو د سر موضوع مو دا و چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تاشکند په نړیوال کنفرانس کې د ګډون په موخه نن ازبکستان ته رسیدلی دی. خبرونه مو د عملري درې مجله زما همکار جاوید نیمی وړاندې کړې.
تشکر، خسته نباشین فریبا جان. سلام.